دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سوی د بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. د مشال ریډیو دوه اونیز پروګرامونه هم د دې غړي برخه دي. خو تر هر څه وړاندې به د دې ساته خبرونه وو چې ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامو کې د خبرونو سټکو ته. په پاکستان کې دوه سیړنیزو ادارو سباله په مری کې د افغان مشرانو غونډه را بللې ده. د بلوچستان حکومت وایي لاګوادره د لادرک ماشوم علي حیدر د مندلو کوشش کوي. او نیویارک ټایمز رسپانه وایي د امریکا ولسمشر د دوی ډرون الوتکې نسکورېدو په جواب کې پر ایران د پوځي بریدونو منظوري ورکړې وه، خو سمدستي یې فیصله بدله کړه. تفصیل: د پاکستان دوه سیړنیزو ادارو پر افغان سولې د بحث لپاره په مری کې د افغان مشرانو یو غونډه را بللې ده. شاوخوا دیرش افغان مشران دعوت شوي او ټاکل شوي چې سباله په بوربند سیلګریزه سیمه کې غونډه وکړي. د میلمنو فهرست چې مشال ریډیو ترلاسه کړي پکې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي، د سولې د شورا مشر کریم خلیلي نمونه او نور هم شامل دي. د ګلبدین حکمتیار ویان غیرت بهیر مشال ریډیو ته تایید کړي چې دوی نن اسلام آباد ته ورځي. د پاکستان خارجه وزارت د غونډې په اړه وویل چې شاه محمود قریشي به هم پکې میلموي او نوموړی به پکې وینا کوي. دا غونډه په داسې حال کې رابلل شوې ده چې ټاکل شوې د جون په 20مه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اسلام آباد ته سفر وکړي. د بلوچستان حکومت وایي لاګوادره د لادرکل 15 کلن ماشوم علي حیدر د مندلو هلې ځلې کوي. دا خبره د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیاءالله لانګو تیر مازدیګر مشال ریډیو ته وکړه.
هغوی د ورکېدو خبر موږ ته راکړی دی او موږ هلته ټول حکومتي وسایل په کار اچولي دي. مرستیال کمشنر د پولیسو مشر او ټوله انتظامیه لګیا ده د هغوی مرسته کوي. نو موږ پوره پوره هڅه کوو چې دا ماشوم چیرې هم وي نو پیدا کوو او خوشي کوو به یې.
د ورکو بلوچانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر قدیر بلوچ مشال ریډیو ته ویل چې علي حیدر د جون په 14 مش په محل لخپل کور پورته کړل شوی. ماما قدیر وای علي حیدر د خپل ورک پلان محمد رمضان بلوچ ته مندلو لپاره فالو. رمضان بلوچ د 2010 کال راهیسې لادر کړي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن له حکومت غوښتنه کړې چې د ماشوم د مندلو لپاره ګامونه پورته کړي. د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې د مالی کال 2019 شلم په وفاقي بجټ نن هم بحث کیږي. پرون په قومي اسمبلی کې د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری په وفاقي حکومت نیوکه وکړه. خو ویل چې اپوزیشن ګوندونه په اقتصادي پالیسی جوړونه کې له حکومت سره مرستې ته تیار دي. د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي اسد عمر ویل چې په بجټ کې په ټولنه کې د منځنۍ طبقو اندېښنې په پام کې نیول شوې دي، خو نوموړي پر خوراکي شیانو د ټیکس نه لګولو تجویز ورکړ. په سینټ کې هم اپوزیشن ګوندونو په بجټ تنقید کړی دی چې حکومت رد کړی دی. په ډیر اسماعیل خان کې د ترهګرۍ ضد پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړي شاه فیصل غازی نیولې او نامعلوم ځای ته انتقال کړی دی. د غورځنګ یو غړي مصطفی مسعود بیګام مشال ریډیو ته ویل غازی پرون مازیګر پولیسو د ښار د صدر تاڼې په حدودو کې گرفتار کړ. د ده په خبره کله چې د غورځنګ غړي او ملاتړي تاڼې ته ورغلل نو پولیسو ورته وویل چې شاه فیصل غازی له هغوی سره نه دی. غازی د غورځنګ د مشر منظور پښتین نږدې ملګری دی. د ډیر اسماعیل خان د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې او چارواکي د نوم نه ښودو په شرط د نوموړي د گرفتارۍ تصدیق وکړ او زیاته کړه چې پر ضد یې ورلمخه پرچا دایره شوی وه. خبرونه له مشال ریډیو ناوړه. د شمالي وزیرستان د شوال قبیلو له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمې خلکو ته د استوګنې کاغذ یا ډومیسایل ورکړي. دوی پرون د شوال ځوانانو سازمان په بلنه په بکخیلو کې د جرګې پر مهال ګواښ وکړ چې که انتظامیه یې غوښتنه پوره نه کړه نو په احتجاجونو به لاس پورې کړي. د بکخیلو یو مشر ملک مست علي خان تیر ماښام مشال ریډیو ته ویل حکومت په کال 2001 کې شوال د تحصیل درجې ته لوړ کړ، خو تر اوسه یې اوسېدونکي خپل ډومیسایل نه لري. د شمالي وزیرستان یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښودو په شرط یوازې دومره ویل چې انتظامیه پر دې موضوع غور کوي. نیویارک ټایمز رسپانه خبر ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکایي بی پایلټ ډرون الوتکې نسکورولو په جواب کې پر ایران د پوځي بریدونو منظوري ورکړې وه، خو بېګا سمدستي له دې پشا شو. رسپانه ویلي چې په سپینه ماڼۍ کې پر دې موضوع سخت بحث وشو او پوځي او سفارتي چارواکو هغه مهال د برید تمه لرله. رسپانه وایي د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت لوړ پوړي چارواکي او د کانګرس مشران د بحث پر وخت موجود وو. نیویارک ټایمز د چارواکو نمونه نه دی یاد کړی. یو امریکایي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویل چې د بریدونو وړاندیز امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون کړیو. په عین وخت کې ټرمپ د ایران لخوا د امریکایي بی پایلټ الوتکې نسکورول تیروتنه بللې، ویلي دي چې ښایي دا د یو جنرال یا د بل چا غلطي وي. پرون ماښام د کینیډا له وزیر اعظم جسټین ټروډو سره د ملاقات پر وخت ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته وویل ډرون د نړیوالو اوبو په سر نسکور شوی. تر هغې مخکې ولسمشر ټرمپ په ټویټر پاڼه سخته لهجه خپله کړې وه، ویلي چې تهران د بی پایلټ الوتکې په نسکورولو سره ډېره لویه غلطي کړې ده. د ایران انقلاب ساتونکي ځواک پرون ویل چې د امریکا ډرون الوتکې د هرمزګان ولایت سره نږدې ویشتلې ده. د جاپان پوځ وایي د روس دوه پوځي جازونه چې د فضايي حریم سرغړونه وکړه نو ځکه جنگي جازونو په مقابل پرواز ته مجبور شول. د جاپان د دفاع وزارت پرون په بیان کې ویل چې د روس ټي یو 15 نوي جنگي جازونه د هوا جنوبي جزیرو ته نږدې شوې او بیا شمالي برخې ته لاړې. وزارت ویل چې دغو جازونو دوه وارې له اوکیناوا سره نږدې د یوې جزیرې په فضايي حدودو کې په داخلېدو سره خلاف ورزي وکړه او د سرخار ټوکیو په جنوب کې د یوې بلې جزیرې په داخل له دوهم د دوی د فضايي حریمو سرخړه ونه وکړه. د روس پاس لپه د هړه سندي ویلې. د کرکټ نړیوال جام د سیالو په لړ کې نن د انګلستان او سریلانکا لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. په پرونی سیالۍ کې آسټرالیا بنگلادیش ته پاتې 30 منډو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ آسټرالیا وکړه او په 500 ورونو کې 301 منډې جوړې کړې. د بنگلادیش لوبغاړو د 500 ورونو له پوره کېدو سره 303 منډې جوړې کړې شوې. سبا له د کرکټ نړیوال کپ دوه سیالۍ کېږي چې یوه به د هند او افغانستان او بله د ویسټ انډیز او نیوزیلند ترمنځ وي. دا د مشال ریډیو خبرونه استکرن سو بیو د موسم الله احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ شل پیسې خستل کیږي او 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 1.90 روپۍ 13 پیسې او 1.90 روپۍ 13 پیسې. یو یورو 1.40 روپۍ شل پیسې او 1.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ او 2.40 روپۍ شل پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 10 پیسې او 1.40 روپۍ 13 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 4.80 پیسې او 1 روپۍ 8.80 پیسې او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 209 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او اوس ته موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 24، په بنو کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 22، او په کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره افغان پلاوی نن اسلام آباد ته رسیږي. د بلوچستان حکومت وایي د بلوچستان د حقوقو ماشوم فعال علي هیدر مندلو هڅه کوي. د پاکستان د پارلمان یو شمیر استازو پرون د قومي اسمبلی غونډې ته د شمالي او جنوبي وزیرستان استازو پر نور بللو انتقاد کړی. د جنوبي وزیرستان د لیوي ځواک سرتیری ویلي که ورته له رتبو سره سم د پولیسو دندې ورنکړل سوې نو احتجاجونو ته به دوام ورکوي. په پاکستان کې فعالانو پر ښځو د تشدد مقدمو لپاره د ځانګړو عدالتونو د جوړولو هرکلی کړی. د ښځو په ځانګړي خپرونه تاندې هیلي هم در خپرو او ورپسې په ټولنیز شبکې او سختدریزي خپرونه کې د سختدریز ډلو لخوا د ټولنیزو رسنیو استعمال په اړه اوري. د دې هر څه اوریدو سره مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. تاسو په خبرونو کې هم واورېده. د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره افغان پلاوی نن اسلام آباد ته ځي چې هلته په یو غونډه کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د رواني میاشتې پر 18 نیټه افغان ولسمشر اشرف غنی هم ټاکل شوی چې اسلام آباد ته سفر وکړي. په دې اړه مې تفصیل غوښتل چې له خپل همکار په اسلام آباد کې طاهر خان سره خبرې وکړو، له هغه سره تفصیل واخلو. هغوی ټلیفون کې څه ستونزه د خبرې نسی کېدی. په بل خبرونه کې به تاسو ته په دې اړه معلومات وړاندې کوو، خو اوس ځو د خبرونې بل ریپورت ته چې د بلوچستان حکومت وایي د 15 کلن بلوچ فعال علي هیدر مندلو هڅه کوي. د کورنۍ چارو صوبایي وزیر زیولا لانګو اتیر ماشام مشال رډي تویل پولیس او د ګوادر انتظامیا د ماشوم پلاټه کې دي. دا له هغه وروسته ده چې دغه ماشوم څلور ورځې وړاندې له خپله کوره لا درک سو. تفصیل یې په دې رپورټ کې له لنډې دمې وروسته اوري او له هغه وروسته بیا هم له تاسو سره نور رپورټونه شریکوو. د بلوچستان حکومت وای دوی په ساحلي شار ګوادر کې د ورکسوي شاوخوا 15 کلن علي هیدر د مندلو لپاره پوره هڅې پیل کړې دي. د صوبې د کورنۍ چارو وزیر زیاولا لانګو د جون پر شلمه مشال راډیو ته وویل چې علي هیدر چې چیرې هم وي دوی به یې راخوشي کوي.
هغوی د ورکېدو خبر موږ ته راکړی دی او موږ هلته ټول حکومتي وسایل په کار اچولي دي. مرستیال کمشنر د پولیسو مشر او ټوله انتظامیه لګیا ده د هغوی مرسته کوي. نو موږ پوره پوره هڅه کوو چې دا ماشوم چیرې هم وي نو پیدا کوو او خوشي کوو به یې.
د ورکلسو بلوچانو لپاره د کارکوونکي سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مخکښ قدیر بلوچ د علي هیدر د کورنۍ لخلې وای چې هغه د 14 جون په شپه په ګوادر کې لخپل کوره تښتول سوی دی.
دی اوس هم هلته د خپل پلار د راخوشي کولو لپاره فعال و، خو په سیاست او نور څه کې یې برخه نه ده اخیستې. د 14 او 18 جون په منځنۍ شپه 2 بجې اف سي ځواک او پاکستانیو ایجنسیو د ده په کور چاپه وهلې او دی یې له ځان سره وړی دی.
خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر زیاولا لانګو مشال راډیو ته وویل چې د علي هیدر کورنۍ دوی ته د خبر ورکولو پر وخت د ایجنسیو نوم نه دی اخیستی. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د هیدر پر ورکېدو اندېښنه ښودلې او غوښتنه یې کړې ده چې چارواکي دې په دې اړه خامخا چټک او جدي ګامونه پورته کړي. د علي هیدر بلوچ پلار محمد رمضان بلوچ د 2010 کال په جولای کې د بلوچستان له اوتل سیمې ناڅرګند کسانو پورته کړی وو چې لا هم ورک دی. علي هیدر د خپل پلار میندلو لپاره د احتجاج په توګه په 2010 کال کې د ورکړل سوو بلوچانو لپاره له کارکوونکي سازمان سره له کوټي تر کراچي او بیا له هغه ځایه تر اسلام آباد څه باندې 2000 کیلومتره پر پښو تګ کړی وو. په دې احتجاجي اوږد لاریون کې د یو شمیر نارینه او ښځینه بلوچ فعالانو ترڅنګ بلوچ لیکوال محمد علي تالپور هم شاوخوا 26 ورځې پر پښو ورسره ملګری و. نوموړي مشال راډیو ته وویل چې علي هیدر د خپل ورکړل سوي پلار میندلو لپاره دومره پر اعظم و چې د لاریون ټولو ګډونوالو ته به یې حوصله ورکوله.
پټول ورځ به تګ وو او په شپه به مو چیرې آرام وکړو بیا به په سحر روان شو. دی په هغه وخت کې لس کلن وو خو کله یې هم دا نه دی ویلي چې زه یا ستړی شوم یا نه شم تللی. د هغه همت، حوصله، عقل او زړورتیا د لاریون د ټولو ګډونوالو لپاره یوه بیلګه وه.
د علي هیدر کورنۍ اصلا د بلوچستان د بلوچمیشتې سیمې مشکۍ ده، خو په دې وروستیو کې ګوادر ته کډه سوی دی او نوموړي هلته د سکول ویلو ترڅنګ د کورنۍ ساتلو لپاره د پلار ورپاته سوی هټۍ یا د پرچون دکان جاری ساتلی و. په بلوچستان کې د بشري حقونو لپاره مبارزه کوونکي او یو شمیر بلوچ ملتپال تور پوری کوي چې د پاکستان امنیتي ادارو د دوی په زرګونه کسان ورک کړي او تر وژلو وروسته یې خراب کړي مړي غورځولي دي، خو د پاکستان پوځ او حکومت داسې تورونه ردوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان پیپلز ګوند ګډ مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری پرون قومي اسمبلی ته په وینا کې د احتساب پر نظام نیوکې کړي او ویلي دي چې د اپوزیشن مشرانو نیولو سلسله درېدل پکار دی. د ده په وینا دا ځکه چې د دې له کبله ولس د ویرې ترهې ښکار شوی دی. تفصیل احمد الله راکوي.
پرون د زیارت پورس د قامی اسمبلی غونډې ته د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن او پخوانی صدر آصف علي زرداری وویل په ملک کې داسې د خوف ماحول جوړ کړی شوی دی چې یو عام کاروباري تن کاروبار کولو ته نه تیارېږي. د نوموړي په وینا چې چا سره 15 لک روپۍ وي نو د اف بی آر لخوا ورته نوټس جاری شي نو څوک به دا حساب ورکوي. په ملک کې به څوک حساب ورکوي او تر کومه به دا حسابونه کېږي؟ دا حساب کتاب بندول پکار دي او د راتلونکي خبره دی وکړی شي. زما گرفتاری سره په پارټۍ هیڅ فرق نه پریوزي، بلکې ګوند یې نور هم مضبوط شي. خو عام ولس د ویرې تاریخ کار دی چې که زرداری صاحب گرفتاریدی شي نو زمونږ به څه جوړیږي. نو دوی له په دې هر څه غور کول پکار دي، او چې کم طاقتونو دوی په واک کې راوستي نو هغوی له هم سوچ کول پکار دي، ځکه چې داسې نه چې سبا یې ولس پر ضد را پاڅېږي نو نه به یې بیا موږ سنبالولی شو، نه سیاسي ګوندونه، او نه به یې نور څوک بیا سنبالولی شي. آصف علي زرداری دا وخت جعلي اکاونټونو کیس کې د احتساب قامي ادارې نیب په حراست کې دی. نوموړی د جون په 10مه یاد ادارې د اسلام آباد څخه گرفتاره کړی و. آصف زرداری د سپیکر له دفتره د پروډکشن آرډر خپرولو پس پرون د زیارت په ورځ په ړومبي ځل اسمبلۍ ته حاضر شو. د آصف علي زرداری وینا په غبرګون کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازي اسد عمر وینا وه. هغه خلک چې د اربونو روپو جایدادونه یې د ملک نه بهر دي نو هغوی به د ملک لپاره څه سوچ ولري. هر چا چې د قام دولت لوټلی دی نو د هغې لپاره د سزا نظام جوړول پکار دي. خو خبریال او سیاسي چارو پوه محمود جان بابر وایي
احتساب په پکار دی، خو حساب کتاب چې کېږي دا ټول سره کېږي، او په دې کې د هېچا خیال نه ساتلی کېږي. نو بیا به زما په خیال د دې فائده وي، خو یو خو تر اوسه پورې چې کوم حساب کتاب کېږي لګیا دی نو د هغې نه خبره ثابت کېږي چې د حکومت مخالفین په نښه باندې کړی شوي.
د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مهم مشران نواز شریف، حمزه شهباز، آصف زرداری او فریال تالپور د نیب لخوا په بیلابیلو دوسیو کې نیول شوي دي. اپوزیشن ګوندونه په حکومت تور پورې کوي چې د احتساب په نوم ترې انتقام اخلي، خو حکومت بیا د اپوزیشن دا تورونه ردوي او وایي دا مقدمه پرې دوی نه بلکې تیرو حکومتونو کې جوړ کړی شوي وي.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو پر غوښتنو سربیره د شمالي او جنوبي وزیرستان استازي محسن داوړ او علي وزیر د بجټ غونډې ته نه دي وروستول شوي چې کبل یې د پارلمان غړو پرې نیوکې کړې وي. په دې اړه به رپورټ له لنډې دمې وروسته واورو. د شمالي او جنوبي وزیرستان نیول سوي پارلماني استازي محسن داوړ او علي وزیر د اپوزیشن پر اصرار سربیره په قومي اسمبلی کې د بجټ غونډې ته حاضر نه کړل سو. خو بل پلو د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر په امر د اسمبلی د قوانینو د 103 دفې لمخې د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری او د مسلم لیگ نون ډلې مخکښ خواجه سعد رفیق یادې غونډې ته وروستل سو. د علي وزیر او محسن داوړ نه حاضرولو له کبله په اسمبلی، میډیا او ټولنیزو رسنیو کې پر سپیکر او حکومت سختې نیوکې شوې دي. د جمعیت علما اسلام فی ډلې د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین د جون پر شلمه مشال راډیو ته وویل دا د سپیکر بے وسی په ډاګه کوي.
دا خو ما خیال سره که چېرته نن دا دوه کسان نه شي راوړلی کېدلی، او دا د پارلمان والا په دې باندې احتجاج نه کوي، نو سبا ته ممکنه ده چې نور غړي هم د پارلمان هغې سره هم داسې یو سلوک وشي. دا د سپیکر حق جوړه ده چې د پارلمان کسان هغه په جیل کې دي، او دا دوی د خپل مقام څخه نه شي راوړلی کېدلی چې دا خود مختار نه دی او د خپل اختیار نشته دی.
د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري وویل د دوی ګوند په کلک غوښتنه کړې وه چې علي وزیر او محسن داوړ دي د اسمبلی غونډې ته راوړل سي.
کلم مطلب اجلاس رواني لري کې د خپل حالت کې نه مدګي پر دغه جیل کې، نو هغه ته مطلب دا حق حاصل دی چې هغه مطلب پروډکشن آرډر آرټیکل 108 پر تحت باندې جاری شي. او په دې سره سره زموږ کم د دوه ملګري غړي چې کوم دي د هغه پروډکشن آرډر نه جاری کیږي، او چې مین رول چې کوم دی هغه مطلب دی سپیکر هم دی. سپیکر مطلب رول مطلب فالو کی هغه دواړه مرتلای شي.
قانون پو شاخاور هم د دې خبرې پخلای کوي چې د علي وزیر او محسن داوړ د اسمبلی غونډې ته نه وروړل قانون سرغړونه ده.
هغه یو په جرم کې گرفتار دی، یو سفر یې باندې جرم ساتل شوی دی، او چې که څوک پورې عدالت ته په سزا ورنکړي نو هغه به بالکل معصوم او د هغه به کنه نه شي. نو دوی کې هغه پروډکشن آرډر ایشو نه کول چې کوم دا جرم چې دا د قانون آئیني یو سروي صندوق چې کوم ضمانت ورکوي هغه خلافورزي دی.
په دې اړه مې څو ځله د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ته پر شخصي نمبر او هم د هغه د سیکرټري پر نمبر ټلیفون وکړ خو پورته یې نه کړ. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي محمد اقبال اپریدي په دې اړه مشال راډیو ته وویل
نو هغوی خلاف چې کوم دی کیسز روان دي چې کله سیول انتظامیه ته حواله شي نو هغې نه پس به پروډکشن آرډر چې کوم جاری کیږي هغه به سپیکر جاری کوي.
علي وزیر او محسن داوړ د مئی پر شپږویشتمه د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې تر هغه پیښو وروسته نیول سوي و چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په وینا پوځ پکې د دوی لږ تر لږه څوارلس غړي وژلې و. پوځ او حکومت وایي د علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ کې پر امنیتي پوسته برید سوی و خو دوی په دې اړه څه ثبوت نه دی وړاندې کړی.
دا سهار لنه هو دا ما خام ترش پگو.
د جنوبی وزیرستان د لیویز ځواک سرتیرو پرون پټانګ کې مظاهره کړې او لنظامي غوښتنه کړې چې لومړی دې ترقی ورکړي او د رتبو پر اساس دې په پولیسو ورګډ کړي. دوی بیګا مشال راډیو ته وویل چې له نوي نظام سره سم د لیویز ځواک غړي په پولیسو کې د سرتیرو په توګه ورګډیږي چې دوی ته د منلو وړ نه ده. په دې اړه نور تفصیل سیلاب مسعود راکوي.
د سولی وزیرستان د لویس فورس سرتیرو تیره ورځ مازیګر مارش پیش بجې پټانګ شه د مسعود پریس کلب په مخامخ احتجاجي مظاهره کوله. د غو سرتیرو څه غوښتل؟ صوبیدار نواب خان دمتونی نه وار وای.
په 2007 کې 2008 کې په وزیرستان کې د طالبانو د وجې نه په لویس فورس کې څوک نه درته کېدل. نه نه پورې 10 سال پوره شول چې نه لویس فورس ته خپل فرموشن ملو شوی ده. قانون مطابق
گلاور خان مسعود دغه خبر په دا رنگ مخشه بیایي
ظلم دا دمیر سره کا داغه به انصافی راونه وی چې چوپ راو می صاحب خپل حقوق ملال نشي او می زه داغه احتجاج چې ما دو جاری سوتی
د دغه سرتیر یو غشتنه می چې د سولی وزیرستان پولیس فورس تر چارواکی اس پی عتیق وزیر تا ور مخش کړي هغه په دا رنگ جواب راکا.
دا کیس زه تا یور کا او گورنمنٹ تا واسطہ وا صحیح پکچر سارا چې اصل دا ده دا حق ته او دا کیږي او دا به اصل دا وشه.
دا هو سر تر یو دا ها وویل چې کا سرکار میجا تا خپل جایز او مناسب حق نشی را کولای بیا دې میجا په خپل حال کې پرېج دی د پولیس په فورس دی ورګډولو شه ګړا دی بهخي نرا سره کوي. سیلاب مسعود مشال
خبر پښتونخوا کې د حقونو فعالانو پر ښځو د تشدد د قضیو څېړلو لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړېدو د پریکړې هرکلی کړی دی. د پاکستان مشر قاضي آصف سعید کوسا د چهارشنبې په ورځ په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل پر ښځو د تشدد د مقدمو اورېدو لپاره له زرو څخه د زیاتو ځانګړو عدالتونو جوړولو پلان لري. په هغه هیواد کې د ښځو لپاره ځانګړي عدالتونه نسته. په دې اړه زموږ همکار ملیحه امیرزاده رپورټ لري.
د پاکستان چیف جسټس آصف سعید کوسا ویل د ښځو په وړاندې د تشدد کیسونو لپاره خاصو عدالتونو کې به متاثره کسانو ته بغیر له سیارې د خپلې خبرې کولو موقع ورکول کیږي. په خیبر پښتونخوا کې له جنسي ځورونو څخه د ښځو خوندي کولو د ادارې محتسبه رخشنده ناز وایي چې د دغو عدالتونو په جوړېدو سره به نه یوازې د ښځو لپاره قانون سازي کې تیزی راشي بلکې هغو کیسونو ته به پاملرنه وشي چې د ټولنې له مسلو سره تړلي دي او زر یې حل ته ضرورت دی.
مونږ
ټول د دې ډېر هرکلی کوو ځکه چې په پاکستان او بلخصوص په خیبر پښتونخوا کې د کورنۍ تشدد بل لا نه دی منظور شوی. په دې سره به یو خو د ځنډ ښکار قانون سازي ته تقویت ملاو شي او دویمه ګټه به دا وګورو چې عام عدالتونه په خپل عادي کار کې د دغو کیسونو اورېدنه خو کوي خو له تشدد سره تړلې له ټولو سوبونه چې کم شمېر مخې ته راځي پای کې قتل کیږي چې په مختلفو شکلونو کې د ښځو پر وړاندې تشدد کیږي نو هغې ته به خاصه توجه ملاو شي.
مختلف فارمز نظر آئیں گی.
په پېښور کې د حوالور په نوم د ښځو او ماشومانو لپاره د کارکونکو ادارې مشره او فعاله خورشید بانو د دغو عدالتونو جوړېدل یو مثبت ګام بللی خو وایي چې د ښځو په وړاندې د تشدد د حل لپاره اول قانون ضروري ګڼي.
مخکې خدای لیږي مخکې د ہر صوبہ کے اخبل جو قانون ضرورت ڈالی کہ مخ کے خلق و اویئرنیس سیشن ورکر وائلنس کر خلق کا نام اویئر کی گی بیا بدا فائدہ کی گی لس نہ جو ہزار نہ پانچ ہزاروں عدالتوں نہ جوڑ کی جنو خلق آخر سے رسل نہ پارا اویل اویئرنیس کرے نو بیا بد بیا ان کے رین کے خواہش دان دی کہ عدالت نہ جوڑ کے گی میں بھی دے دے پروفیسر آگے خلق چکم دا پیسے نہ ورکولی شی عدالت خرچہ نہ کولی شی جو آخر فائدہ کی گی
دغه فعالان په خیبر پختونخوا کې د کورنی تشدد خلاف قانوني مسوده کې ځنډ یو مهمه مسله ګڼي خو په صوبه کې د ښځو لپاره د ځانګړي کمیشن یو چارواکي امنه دورانه وای زر به دغه بل په صوبه کې منظور شي امینه وای په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د ماشومان لپاره ځانګړي عدالتونو ښې نتیجې ورکړي دي او امید لري چې د دې به هم ګټه ورسیږي
ڈیفینیٹلی دے سر بڈیر زیاد فرق پہ ہوگی بڑے چھ آلریڈی منگا گورو کہ کیس لوڈ سمرا زیاد بھی ہی پا عدالتوں نو باندھے دا یو خوش آئین خبر ہے دا کہ کم ایشو دے یا کہ کم مسئلہ دا آغا اکنولیج چھی لیکن مخ کے مقتدر دا ہم یو ایشو آ کہ دا خوشان کیسو نو براسلہ نو دیر باغا فائلوں نو کے بچرتا رک بشو اور دا خوشان سٹیٹسٹک بہن نو فائدہ بلپزا کا ہم ہی چھ اوچ یو قسم لا دا وائلنس اگینسٹ ویمن چھ کم یو مخنیوے دے آغا یو قسم لا انسٹیٹیوشنلائز ہو یعنی چھ کم ادارتی سطح باندھے دا امن اگن لیشی چیتا سے چی اگر فارملائز والا خبر دا بدیر خط طریقے سر اب ہینڈل کی گی
دا چیف جسٹس پا خبر پر خزو دا تشدد دا مخنیوی دا پارا لگ تر لگا ہر ضلع کے بعد داسے او عدالت موجود وی قانون پو شہاب الدین خٹک وائی ځانګړي عدالتونا دا عامو هغو پشان کار کوي خو د دې نتیجې زیاتې چټکې وی
دا قانوني طور سره بالکل اجازت وی چې حکومت کو غواړي هغه د مخصوص کیسونو دا پارا د خصوصي عدالتونو قائمول شي او دا د نورو عدالتونو نه په خپل کار کې هني مختلف طریقې کار مخوي چې کوم د نورو عدالتونو طریقې کار وی البته په دې کې لږ اساني دا شي چې په عام عدالتونو کې کیسونه ډېر اوږد شي او هغه کې ځر فیصلې لکېږي او سپیشل کورٹ کې بیا دا شي چې دا سره چونکه دا مخصوص کیسونه وي فیصلې لګي ځر کېږي او دا ایشو خیال ساتل
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وای په 2013 کال کې په هیواد کې د ښځو خلاف د جنسي زورونې 815 سلويخ کیسونه رپورٹ شول تھامس رائټرز فاؤنڈیشن د تیر کال په یو سروې کې پاکستان په هغو شپږو هیوادونو کې یو یاد کړیو چې د ښځو لپاره خطرناک ګرځول شوی دی
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوریدنه اوریدونکو او سم تاسو ته بل رپورټ وړاندې کوو په بلوچستان کې د افغان کډوالو په اړه چې هغوی پرون په کوټه کې د کډوالو د نړیوال ورځې په اړه په غونډه کې ګډون کړی و افغان کونسل جنرل وحید الله مومند ویلي چې په افغانستان کې جنگ د افغانانو نه بلکې پردوی باندې له بهره تپل سوی دی پکار دی چې د په وینا بهرنیان په افغانستان کې د امنیت لپاره خپل کردار ادا کړي ایوب ترن په دې اړه نور حال راکوي
د نړۍ د نورو برخو په ډول په پاکستان کې هم تیر ورځ د کډوالو د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شو په دې ترڅ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې تر سوري لاندې په کوټه کې و دستور اوسوه په کوم کې چې په ګڼ شمېر کې افغان کډوالو ګډون وکړي او دوی د افغانستان ثقافتي عکس د سندرو او ترانو د لارې څرګند کړي حال په بلوچستان کې مشت افغان کډوالو په نمندګۍ د یوې خیریه موسسې جمع شفا مشر ډاکټر میرویس و مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان و افغان کډوالو ته په دې ورستو کې زیاتې اسانتیاوې برابرې کړې دي
حکومت خو ډېر سنجیده دی اوس ګوره د افغان کډوالو لپاره چې کوم دلته تمام هغه سهولیاتو چې کوم پروګرامونه دي هغه یې ورته لانچ کړي دي اوس لکه کیو آر کارډ چې کوم څوک لري هغه کوم ماجر کارډ په بینک کې د هغه لپاره اکاونټ چې کوم دی هغه اجازه سره چې هغه اکاونټ خلاص کړي نو دا افغانان کارڈونه ورکړل چې مطلب دلته به دوی هغه چې کوم په مختلفو علاقو کې دی اوسېدل دوی به مطلب کوټ ته به نسور تلل په لارې کې به مشکلاتونو چې کارډ نه سور سره یعنی هغه ته کارډونه ورته ایشو کړه نو الحمدلله دوی سره چې کوم داسې کوم ستونزه نشته
د کډوالو د نړیوالې ورځې په اړه په کوټه کې افغان کونسل جنرال وحید الله مومند په خپله وینا کې وویل چې د افغان حکومت همیشه د خواهش دی چې په افغانستان کې ژر تر ژره امن راشي او ټول افغانان په خپل خوش سره خپل هیواد ته ستانه سي
نړیوال طاقتونه او ملګری ملتونه خپل حالې ځلې تند کی تیزی کی چې د جنگ عامل ختم شي په افغانستان کې چونکی دا جنگ پردی جنگ دی دا زمون جنگ نه دی مونږ باندې تحمل شوی دی زمونږ هیله دا د ګاونډي هیوادونو څخه او د دې د ملتونو څخه د ملګری ملتونو څخه چې د دغه شبکو او د دغه ملکونو مداخله مخه ونیول شي نو ان شاء الله چې د افغانستان صد امن راتک سره به ټول افغان مهاجرین خپل کورونو ته په عزت ستنېږي او خپل ژوند به د سره په ښه توګه پیلوي.
وروسته د افغان کلتور او ثقافت د بېلابېلو رنګونو د راڅرګندولو لپاره یو نندارتون هم لګېدلی و، چیرې چې د افغان میرمنو لاسي کارونه او نور شایسته شیان ښودل شوي وو.
مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سوی د ملیحه امیرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان دوه څیړنیزو ادارو پر افغان سولې د بحث لپاره په مری کې د افغان مشرانو یو غونډه رابللې ده. شاوخوا دیش افغان مشران دعوت شوي او ټاکل شوي چې سبا له په بوربند سیلګریزه سیمه کې غونډه وکړي. د میلمنو فهرست چې مشال ریډیو ترلاسه کړي پکې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي او د سولې د عالي شورا مشر کریم خلیلي نمونه هم شامل دي. د بلوچستان حکومت وایي له ګوادره د هغه لادرکه 15 کلن ماشوم علي حیدر د موندلو هلیسلی کوي چې د خپل ورک پلار د لټولو لپاره فعال و. دا خبره د بلوچستان د کورنو چارو وزیر ضیا الله لانګو تیر مازیګر مشال ریډیو ته وکړه. د روکو بلوچانو لپاره کارکوونکي تنظیم مشر قدیر بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې علي حیدر د جون په 16 شپې مهال له خپل کوره پورته کړل شوی. د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې د مالي کال 2019 شلم په وفاقي بجټ نن هم بحث کیږي. پرون په قومي اسمبلی کې د پیپلز شریک مشر آصف علی زرداری په وفاقي حکومت نیوکې وکړې. په ویل چې اپوزیشن ګوندونه په اقتصادي پالیسي جوړونه کې له حکومت سره مرستې ته تیار دي. واکمن تحریک انصاف ګوند وایي چې په بجټ کې په ټولنه کې د منځنۍ طبقو اندېښنې په پام کې نیول شوې دي. په ډېره اسماعیل خان کې د ترهګرۍ ضد پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړي شاه فیصل غازی نیولی او نامعلوم ځای ته انتقال کړی دی. د غورځنګ یو غړي مشال ریډیو ته وویل غازی پرون مازیګر پولیسو د ښار د صدر تانې په دودو کې گرفتار کړ. د ډېره اسماعیل خان د پولیسو ترهګرۍ ضد څانګې او چارواکي د نمونو په دو پشر د نوموړي د گرفتارۍ تصدیق وکړ او وویل چې دا په خلاف مخکې پرچه دایره شوې وه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکایي بی پایلټ ډرون الوتکې نسکورولو په جواب کې په ایران د پوځي بریدونو منظوري ورکړه، خو بیګا سمدستي له دې غشا شو. ورځپاڼې ویلي چې په سپینه ماڼۍ کې په دې موضوع بحث وشو او پوځي او سفارتي چارواکو هم هغه مهال د پرېکړه منلله. او د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د انګلستان او سریلانکا لوبډلې یو بل ته مخامخ دي.
د خبرونو لړیز مل مشال ریډیو اوریدئ چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوو. او تاسو ته مشال ریډیو اونیزه خپرونه تاند هیلې وړاندې کوو. د دې خپرونې کوربنه فرخنده اسد.
د پښتنو خزو ځانګړې خپرونه تاند هیلې.
په دې پروګرام کې په خیبر پختونخوا کې د ماشوموالي د ودونو خلاف پر قانوني مسوده او د ماشومانو نجونو د ودولو په وجوهاتو او اسبابو خبرې کوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د ماشوموالي پر ودونو د بندیز لګولو قانوني مسوده د صوبې د قانون محکمې ته لیږلې ده او له دغې وروسته به په اسمبلی کې وړاندې کولی شي. په دغه مسوده کې د یوې جنۍ د واده د عمر حد 18 کاله ټاکل شوی دی. دا نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې آیا دا قانون به په خیبر پختونخوا کې د 18 کالو نه کم عمر نجونو ته ودولو مخه ونیسي که نه. د خیبر پختونخوا د ښځو د حقونو کمیشن د پروګرامونو ډایرکټر امینه دورانی په صوبه کې د ماشومانو نجونو د ودولو خلاف د قانوني مسودې ته موجوده حیثیت په اړه وایي.
په خیبر پختونخوا کې صوبایي حکومت د ماشومانو تحفظ او د دې ښېګړې لپاره چې کم ګامونه پورته کړي دي هغې کې د ماشوموالي ودونو مخنیوي یو اهم ګام دی. دا سلسله چې دا نو دا د وخت شروع شوې ده. دې کې د تیر حکومت او دغه نه هم تیر حکومت تقریبا 2013 نه دا کله د پرایویټ ممبر بل په صورت راغلی دی، کله د حکومت په کنسنسس هم پوش شوې دی، خو لبده مرغه اوسه پورې په دې قانون سازی نه ده شوې. پدی صورت ته حال پدی سٹیج باندې دا بل چې کوم دی مونږ ویل شو چې د صوبایي حکومت پدی خپل کمټمنټ خو دی او اوس د دې چې کوم مسوده چې کومه ده هغه تقریبا فائنلایز شوې ده لا ڈپارٹمنٹ تا لیگل شوی دا نو او دا اغه سٹیج دی چې دین اپس بدا ک لا ڈپارٹمنٹ ویٹ کی او کلیئر کی نو دا بد صوبائی اسمبلی تا اولی گلی شی چاغی دی پدی قانون سازی وکي
دا چې کچېری دا قانون منظور شي نو اثرات پیسې وی او د ماشومان جنو د ودولو په صورت کې یو تن تاسو سزا کېدئ شي په اړه یې امینه درانی وای
د ماشوموالي ودونو د مخنیوي د پاره چې کوم مسوده قانوني مسوده د لا ډپارټمنټ ته لیګل شوې ده هغه کې غوښتنه دا ده چې د ګرل چایلډ د ماشومې عمر چې کوم د میریجبل ایج دی دا د شپاړسو نه پځې د اتلسو ته دی واړول شي یا چینج کړی شي ورسره ورسره د کې دام غوښتنه ده چې کسوک د دې قانون چې یو ځل جوړ شي د دې وایلیشن کوي یا عمل پې نه کوي نو هغه د پاره یو خپل خور یا خپل لور ورکوي واده کې چې اتلسو نه کمی عمرې کمی نو هغه د پاره سزا د یو کال نه واخله د دریو کالو پورې او فاین هم ورسره د یو لاک نه واخله دریو لکو پورې د پجج منحصر دی چې هغه نیچر بګوري او خپل ډسکریشن به استعمالي او دا سزاګانې ورته تجویز کولی شي دا بل چې جوړ شوی دی یا دا قانوني مسوده چې دا نو په دې لیډ د چایلډ پروټیکشن ویلفیئر کمیشن وو او په دې کې د ویمن کمیشن یا د زنانو چکم کمیشن دی هغه هم ورسره ټکنیکی مرسته وو ورسره ورسره عالم دین او ورسره د اکیډیمیا نه خلق او چکم ماهر د سبجیکټ ماهر ماهرین دی هغه هم په دې کمیټه کې شامل وو
په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو فعالان وایي د سبې په یو شمیر سیمو کې د ماشومانو جنو د بدولو رواج دی په زیاتره سیمو کې اوس هم په قانون عمل نه کیږي د سوات نه د جنو د حقوقو مبارزه چې د ګرلز یونایټیډ فار هیومن رائټس غیر سرکاري ادارې مشره ده وایي په سوات او نورو سیمو کې د ماشومانو جنو بدول یو عامه او عادي خبره ده
یو ډیر ټایم وړ شان تیرا شو ته ولې موږ یو ویلی ته تللو هغې لږ دې غرنی علاقه ده د توتکان دی هغې ځکه چې دا سواد ډېر غټ په دې کې جدا جدا په ویلي کې دن نه ویلي 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 نو ډېر شی دغه دي پکې که نه نو هغې ښه نو موږ هغلته لاړو نو هغې هغه کور ته کور باندې موږ وګرځېدو نو د هغه خلکو سوچ ته چې موږ وکتل که نه نو خلکو د څه ویل چې لکه جنۍ چې ده نو دا د پردي کور امانت دی او د دې عمر د واده چې دی نو لکه هغې ویي دا زمونږ دپاره څه غټه خبره نه ده چې زمونږ جنکۍ دي لکه په کم عمر کې واده کېږي ایون چې موږ هسې لکه روان وو او کتل را کتل نو هغې کې یو کور دې سې وو چې هغه یوه جنۍ پکې د چت زما خیال سره د تیر کال وو موږ هسې لکه ورنه کېدو موږ خپله ډیټا را چوتوله نو زموږ یو پلین وو نیکسټ نو په هغې کار کوو موږ وایي چې لکه دا زیات تر خلک دل د کمزور چې په کمزي کې اوسېږم د دې سره په خوا کې یو بله شان وړه شانتي یو ګاو علاقه ورته خو غرنیزه علاقه ده نو پای کې د خلکو دا سوچ دی چې لکه جنکۍ موږ ځکه واده کوو چې زموږ سره پیسې نشته موږ د هغې د تعلیم فیس نشو ادا کولی نو موږ دغه ډیټا را چوته کړه نو موږ د سیمنګ ویل لکه دا یو دا خو زموږ سره ټوس یو لکه یو طرف ته دا سوچ دی راځي چې دی بل دی تلړ شو نو موږ ځکه لاړو نو موږ تللو هلته د جنې کویدن و پکې ګوتې راغلو کاله ګوتې ورته اچوله نو هغې موږ لاړو موږ ګوتې څنګه دا خو لکه موږ چې وردن نه شو کېناستو خبرې اترې زموږ په یو طریقه کار دی کېناستو خبرې ورسره شروع کړې نو هغې موږ ته چې دلته خو دا خو کویدن کېږي ګوتې څنګه کویدن کېږي دا موږ ته څو کالو دی راځي چې 12-13 کالو دی موږ هغه سره کېناستل خبرې اترې نو په آخره کې موږ ورته لکه تاسو دا خو ډېره وړه ده هغې جینا موږ وړه ده خو دا خو د دې ځای دلته رواج دی دې سي موږ جنکۍ واده کوو ما یې سبق ویلې سبق ما به کوي موږ په جنکو نه وایو زموږ جنکۍ چې سر را چوتې موږ جنکۍ ورکوو هغې زموږ د غریبانه نور څه علاوہ نشته وی چیل لکشن غټه کورنۍ ای وې مونږ یې ورکو وی اغه سره بیا مونږ نه سو خبرې خبرې اترې اغه سره خپل لغه ورته کو چې لکه دا ماشوم وړه دا او دې مخې ته لکه ژوند دې لکه دا تاسو ښکای دا دونه بوج او دا هر څه چوته ولې شي نو زمونږ سره به یو کنورسیشن روان شو خبرې اترو کې نو اخې یو دوره دې پس بیا مونږ خبر شو چې هغه غلشته ما تا کړه ای بیا غلشته ونه کړه وی چې دا دوه خبره بوم
د ماشومانو د حقونو پوه ارشد محمود وای نه یوازې خیبر پختونخوا بلکې په ټول پاکستان کې د ماشومانو نجونو د ودولو د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کولو ته ضرورت دی.
په پاکستان کې اوس هم په ګڼ شمېر کې وړو جنکو ودونه کېږي. د 15 کالو نه ینګ ایج کې او د 13 د 15 په میانس کې خو د ډېرو زیاتو جنکو ودونه کېږي. دغه بیا ډېر کلوز لینک چې دی نو هغه دې سره دی چې دا کوم بیا ماشومان مري نیو بورن یا مین دې مري د ماشوم د پیدا پاکستان کی میٹرنل مورٹیلیٹی ریشو یا چائلڈ مورٹیلیٹی ریٹ ہائی نو زما خیال کو دیر ضروری ده.
حدیقہ بشیر وای پسیما کې ماشومان انجونه لا هم بدول کیږي خو زیاتره داسې پیښه نه ریپورت کیږي او نه زیاتره خلک ته ماشوموالی د ودونو خلاف پر قانون عمل کوي.
اصل کې دلته چائلډ میریج کې ریپورت کیږي نه او بل نه قانون او دای سم مضبوط نشته او یې نه نشته او بل زموږ د خلکو مایند سیټ دا څه جوړ شوی دی هغه هغه خبرې دی هغه چلول نه لکه دغه پکې نه کیږي او چې تاسو کوم ډیټا کلیکټ کوئ کنه نو بیا به تاسو سوچ دا ډیټا به نه ښایي لکه خلکو ته نو ډیټا موږ ډېر په طریقه او ډېر په دغه باندې ځان سره ساتلی شي لکه آیا سبب زموږ خلکو ته ښایو چې دا رښتیا دي نو دې موږ ډیټا کلیکشن کړی دی او مطلب مطلب سیکنڈ ٹائم کی سجو لکا سا واڑا واڑا سا کارو نو مارو نو والا شروع شی نو مونگوی سنگ بئی لکا نو بیا ٹول آگی تا رزاو چی آو لکا دیسے بھٹی کی کدول ستا سدا ہوا کئی نو مونگوی دوی بگیا مولا لکا ثبوت سنگ را کی گی جیتی تا کمپیمنٹ کی گی دو پا خپل کاروبار کی لگئی او آگا دا کاروبار پا اسی دو پا سکول لگئی دو زی پا سکول تا مونگوی آگا او بلا جی لکا مونگ دا کاروبار سوچ بکو نو مونگ دا کاؤ چی لکا دوری ستانا تار را والی او پانگی پانی آگی نا علاوہ دو تا سا سکل نو اغه د پاره دی لکه خلک ریډی شي او د دې ټیک ته موږ په اغه باندې اوس لکه زموږ نو ریسرچ او کم دغه روان دی اوس په دغه خبرو تر باندې روان دی.
بلخوا د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله یاز وای باید په دې اړه په خلکو کې پوهه پیدا کړ شي چې خلک د خپل ماشومان ودونه د اتل سکالو نه په کم عمرۍ کې ونه کړی او دا شان په دغه قانون هم پوهه کړل شي
چې موږ دا ویلي چې په تعدی کې د قانون سازي زمینی حقیقتوں نے کی دی معاشرتی حقیقتوں نے کی دی آب دے قانون اور دے معاشرے پر میں کے اور زمونگا دے شریعت پر میں کی اور دے ٹینشن صورتحال پیدا کی منگ تجویز داور کرے دے کہ دے کم سے نئے وعدے چے دے دا زمونگا دے جید عالم مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم صاحب پل تحریر کے دالی کلی دی کہ دے حوصلہ افزائی نہ دا پکار دا اغن دے یعنی یو ضروری یا ډیر ښه کار نه دے نو پکار دے چې دے حوصلہ شکنی وشی او پا قانون نه مخکې پکار دے چې دا خلکو شعور بیدار کړی شي دے بارے کې او دے شعور لپاره پکار دے بیا موږ سفارش ورکړی دے چې علماء کرام ابلاغ ذرائع او نور چې کوم مثلا یونیورسٹی دی یا دینی ادارے دی دا پکار دی چې پاره کې کار دی واخست شي او شعور بیدار شي او اسلامي نظریاتي کونسل به په دې کې فنی او علمی تعاون کوي ځکه موږ وایو چې پکار نه دی چې د دې بهتر لار بدایي چې شعور د خلکو بیدار کړی شي او سیمه کې خدا قانون غوره سره موجود دی اتله سوقالو روزانہ دے آغا قانون خلاف ورزی کی گی او اس طرح تا ہوا ہے چی تا فرض کا دا یو قانون چا خلق نہ بنی او ہر عورت گرفتارے کی گی نو دا با دے قانون یو مزاق جوشی نو پا دینا خب ادانین تے اول ذہنی طور دے دے پر تیار پڑے شی شعور بیدار شی او د قانون بلاره زمون په پاکستان کې بالخصوص ډېر کارونه داسي چې کوم مقاصد حاصل کول غواړي هغه حاصل نشي.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلي.
اوریدونکو دا واده دی اونې خبرونه چې تاسو باوریدل ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
تاسو زموږ جغله مشال ریډیو خبري اوس د ټولنیز شبکې او سختریزي خبرونه وخت سوي دي. په نننۍ خبرونه کې د اروپای هیوادونو او پاکستان په مثالونو هلته د سختریزي ډلو پراخېدو او په ټولنیز شبکو یا فعالیت څیړل سوي دي. د دې خبرونه کوربه پامیر ساحل دی.
په تیرو څو کلونو کې خلاصه سختریزي ډلې څنګه پراخې شوې؟ اروپایی هیوادونو کې چې نظامونه او اداري جوړښتونه لري، ولې دا ډول ډلې ان تر پارلمانونو ورسېدې؟ آیا دا سمه ده چې سختریزه ډلو په تیرو کلونو کې له ټولنیزو شبکو زیاته ګټه اخیستې او که څنګه؟ دا نورې پوښتنې نن د ټولنیزې شبکې او سختریزي خپرونې موضوع دي. له مشال راډیو سره اوسئ.
ټولنیزې شبکې او سختریزي
اوریدونکو د ټولنیز شبکې او سختریزي په تیر خبرونه کې مو اوریدل چې ډیری سختریزه ډلې تاو تریخوالی نظریه او مذهبي عقاید خپلو سیاسي موخو ته د رسیدو لپاره کاروي، او دا چې اوس مهال اکثره خلاصي سختریزه ډلې مذهبي او سیاسي دواړه وي.
دا ډول ډلې سیاسي او مذهبي دواړه وي. دا سمه ده چې د دې ډلو مقاصد سیاسي دي. د مثال په توګه اسلامي دولت ډلې نوې دولت یا ریاست غوښت، او د دې لپاره ریاستي ادارې، وزارتونه او قوانین جوړول غوښتل.
په تېره خبرونه کې خبر شوې چې ځینې ډلې مذهبي او سیاسي افکار دومره سره یو ځای کړي چې د دواړو ترمنځ توپیر ګران شي. د پوهانو په اند سختریزه ډلې اکثر په ټولنه کې د نفوذ ترلاسه کولو لپاره درواغ او جعلي معلومات کاروي، او دا چې دا عمل له پخوا راهیسې روان دی.
جعلی او درو خبرونه خو تل وو او خپرېدل. دا ډول خبرونه چې څوک یې د خپرولو نیت وکړي بیا خپرېږي. پخوا به زبانی خبرې له خلکو اورېدلې خبرې خپرېدې، اوس مهال جعلی خبرونه د ټکنالوژۍ له لارې خپرېږي.
هم په تېره خبرونه کې راته پوهانو ویل چې د ټولنیزو شبکو په کارولو ځینې سختریزه ډلو په افغانستان کې ځکه هم زیات نفوذ وکړ چې هلته دولتي جوړښتونه نشته او ادارې کمزوري دي.
په افغانستان کې د ایران نور هم زیات دی، ځکه چې موږ له بده مرغه په ټولنه کې لږ سره سیاسي او ټولنیز
د څېړونکو په خبره په اروپایي هیوادونو کې هم خلاصي سختریزه ډلې پراخه شوې دي، خو هلته د اداري جوړښتونو پیاوړتیا او قانون واکمنۍ له کبله ښایي ټولنې ته زیات تاوان ونه رسولی شي. نن په خبرونه کې د سختریزه ډلو پراخېدو او زیات نفوذ بحث پر مخ بیایو. په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې تر ظهور او پراخېدو وروسته میلیونونه خلک کډوال شول. په دوی کې زیاتره ګاونډیو هیوادونو ته ورغلل، خو لکونه یې د اروپایي هیوادونو لوري ته وخوځېدل. په تیره بیا په 2015 زیږیز کال کې لکونه خلک د اروپا بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شول. په عین وخت کې د اروپایي ټولنې د راتلونکي په اړه هم سیاسي بحثونه روان ول، نو په ځینو هیوادونو کې د خلاصو ډلو فعالیتونه زیات شول. په دې ډلو کې ځینې سختریزه وې، او د پراخو لاریونونو، ولسي غونډو او په سیمه ییزو انتخاباتو کې د برخې اخیستو له لارې په ټولنه کې د ځان لپاره ځای پیدا کولو هڅې وکړې. په اروپایي هیوادونو کې اکثرو حکومتونو او شنونکو د دې ډلو پراخوالی د ټولنې په تاوان وباله، خو د پوهانو په خبره په مخنیوي کې یې پاتې راغلل، او دا ډول ډلې وتوانېدې چې په هنګري، پولینډ، آسټریا یا اتریش، جرمني، فرانسې او ځینو نورو هیوادونو کې په انتخاباتو کې څوکۍ وګټي او ځان تر پارلمانه ورسوي. د 2019 زیږیز کال د اروپای ټولنې پارلماني انتخاباتو پر مهال هم د منځدریځو او چپیو ګوندونو سیاستوالانو څوکۍ وبایللې او ځینو نورو ګوندونو ځان ته ځای پیدا کړ. دا سمه ده چې د اروپای ټولنې پارلمان ته د زرغون ګوند استازي هم بریالي شول چې غواړي د سمو سیاسي او اقتصادي تګلارو له لارې د آب و هوا بدلون مخه ونیسي، خو ګڼو خلاصو سیاستوالانو هم څوکۍ وګټلې. دا خلاصي سیاستوالان نه یوازې اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د ورتګ ضد دي، بلکې د اروپایي ټولنې او د شنګن په نوم د هغه نظام مخالفان دي چې ورسره سم خلک په آزاد مټ د دې موافقي غړو هیوادونو ته سفر کولی شي. په غرب کې زیاتره پوهان او د اروپایي ټولنې پلویان وایي د هیوادونو ترمنځ د خلکو آزادانه تګ راتګ او د ټولنې وسنۍ جوړښت خورا زیاتې اقتصادي ګټې لري او د خلکو ژوند معیار لوړوي. دوی د خلاصو ډلو پارلمانونو ته د کامیابیدو په اړه اندېښنې ښیي، خو د ټولنې جوړښت ته لوی ګواښ خلاصې سختریزه ډلې بولي. پوښتنه دا ده چې په اروپایي هیوادونو کې حکومتونه ولې د خلاصو سختریزو ډلو په مخنیوي کې لا نه دي بریالي شوي. د هایډلبرګ پوهنتون د سیاسیاتو څانګې څېړونکی وحید وطنیار وایي د دې یو مهم لامل دا دی چې په اروپایي هیوادونو کې حکومتونو زیاته توجه د ځینو نورو ډلو کنټرولولو ته ورکړې وه.
شپږو اوو کلونو کې البته زیاتره د دې تمرکز په دې و چې د دې سره هم کولی شي چپي ډلې او اسلامي ډلې د کنټرول لاندې راوړي او هغه خلاص یا راسته لاس هغه ډلې چې تاوتریخوالو ته لاس وهلي هغې د دې د چتر یا د دې د دې لږ سره لرې پاتې وو. هغې د وطن والې د فرض کوم چې ډېر په سرحد د دغه نه ګټې پورته کړي او ځان قدرتو ته ورسېږي.
وطنیار وایي د سختریزو ډلو د نفوذ زیاتېدو یو لامل د ټولنیزو شبکو استعمال دی. دی وایي د فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او داسې نورو شبکو په کارولو سختریزه ډلې خپل پیغام تر لرې لرې رسولی شي. د وطنیار په خبره دا ډلې اکثر جعلي خبرونه هم خپروي او د پروپاګندې په ذریعه د ټولنې واقعي پر ځای ناسم انځور وړاندې کوي چې دا خطرناکې پایلې لرلی شي. د زیاتوي د همدې اندېښنو له کبله د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ځنې اقدامات وکړل.
کله چې دوی ولیدل چې دغه ډلو زخت زیات په تیزی په مخه روان دی، په چټکۍ په مخه روان دی، بیا په مجموع کې اروپایي ځینې عکس العمل ښکاره کړل چې یو عکس العمل نه دا و چې دوی د فیسبوک جوړوونکي مارک زوکربرګ راوغوښت په اروپایي پارلمان کې د هغې پوښتنې وکړې چې باید ځینې کارونه ترسره شي تر څو دغه تاوتریخوالي نظریات چې دي د ټولنیزو رسنیو له لارې دي خپرې دغه مخنیوی دې وشي. خو دلته دوه معمولا پیشنهاد دي کوي چې یو هغه حکومت په کچه چې حکومتونه دي باید هغه کسان چې دغسې افکارات خپروي د هغې دي کفول دي باید وکړي، ځکه چې ځینې څېړنو ښودلې ده چې دغه افکار چې دلته خپرېږي د تاوتریخوالي افکارات چې دلته په ټولنه کې خپرېږي دا په مجموع کې هغه ډېر کم فیصدي ده چې د فیسبوک یا ټویټر نه استفاده
کوي. اوریدونکو، کله اروپایي هیوادونو څخه پاکستان ته ورشو او د هغه هیواد مثال واخلو نو هلته هم یو شمیر سختریزه او وسلوال ډلې موجود دي. په پاکستان کې وسلوالو ډلو په تیره شاوخوا یو نیمه لسیزه کې سلګونه واړه او لوی بریدونه کړي چې پکې امنیتي سرتیري، حکومتي کارکوونکي او لسی وګړي په نښه شوي. که پر ټولنیزو رسنیو د دې ډلو د موجودګۍ خبره وشي نو تحریک طالبان پاکستان او ځینو نورو وسلوالو ډلو هم د دې شبکو استعمال کړی او تر بریدونو مخکې او وروسته یې ویډیوګانې هم خپرې کړي دي. خو د لندن د ختیځ او افریقایي مطالعاتو پوهنتون څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقه وایي د غربي هیوادونو په نسبت په پاکستان کې پر ټولنیزو شبکو د سختریزه او وسلوالو ډلو موجودیت او فعالیت باید په جلا تناظر کې ولیدل او وڅېړل شي. د نوموړې په خبره په غربي هیوادونو کې ادارې موجود دي، د قانون واکمني شته او د حکومتونو د محاسبې نظام ترڅنګ خلک د بیان ازادۍ له حقه برخمن دي، خو په پاکستان کې په تیرو څو کلونو کې د بیان ازادي او خبریالي د بندیزونو او محدودیتونو ښکار شوي. د صدیقې په خبره همدا لامل دی چې کله موږ غواړو پر ټولنیزو رسنیو د سختریزو ډلو د فعالیتونو او پروپاګندې د مخنیوي خبره وکړو نو باید له احتیاطه کار واخلو.
زما په اند دا دلیل باید په ډیر احتیاط ورکړو، ځکه چې دولت یا ریاست بیا پر ټولنیزو شبکو برید کوي او په دې پلمه سم او ګټور آوازونه هم غلي کول غواړي. په پاکستان کې حالت له نورو هیوادونو جلا ځکه دی چې ریاست هم د سختریزو ډلو ملاتړ پچھڑے پاتے شوے کہ دولت لدے کار لاس واخلی نو بیا پتو لگی چھ جالی او اصلی سدی خلق کم لوری تا بیول کیگی آیا سم لوری تزدیک او کنا سم اس خمونگ تا دا ہم ندا معلومہ
لوگوں کو کس طرف لے کے جا رہا ہے صحیح ہے غلط ہے ابھی تو ہمیں وہ بھی نہیں پتا.
ڈاکٹر عائشہ صدیقہ وائی په پاکستان کې یو بل مهم ستونزه دادا چې په هغه هیواد کې لنون سوا اتیاي می زیږی زلسی زراحی سے ریاست د زونو ډلو ملاتړی پاتې شوی او هغه ډلې وس هم پر ټولنیزو شبکو فعالیتونه کوي خو پانی نه بندیږي.
پاکستان میں صرف طالبان نہیں اور گروپس بھی ہیں.
پاکستان کی آواز طالبان نہ نورے ڈلے ہمشتا ہاگا ڈلے چھ دا ریاست پلوے دی دا خڑو او مشرانو دا ٹولنیز شبکو پانی ہس کل ندی تڑل شوے دا ڈول سختری دا ڈلے دا فشار پا صورت کے دس مدے لپارا زان اورک او غلکڑی ہو چھ بحرانی حالت ختم شی بیا سرگندی شی
لیکن وقت آنے پہ پھر باہر نکل آتے ہیں.
د ډاکټر عائشه صدیقی په اند ټولنیز شبکې د پاکستان په څیر ټولنو لپاره خورا زیاتې مهمې دي ځکه چې لدې لارې خلک باسونه کولای شي خو نوموړي پر ټویټر او فیسبوک ته خلاصو او سختری ځکسانو فعالیتونو ته هم اندېښمنه ده. البته ډاکټر صدیقه زیاتوي چې هر څه وي مکالمه او خبرې اترې
گورا ٹولنیز شبکے نوی دی کہ دا ٹویٹر مثال واخلو نو دا لکلو لپارا پکے دا محدود و الفاظو کارولو اجازہ دا پدی صورت کے خلق اکثر پا لکنو کے دا سخت دریز لوری تزی پدی ڈول بحثنو کے اکثر دا سیکھی گی چھے کہ یو کس غواڑی چھے بل ہاگا پوہکڑی چھے خبر ایسا مندا نو دا ورتا نوائی چھے تا غلط ہی بلکہ دا ورتا وائی چھے تا کما کلیے ہر وقت چھے تاسی چاہتا کنزل اکڑے نو توجہ تر لاسکا کولی شے نو دا ستونزا پا ٹولنیزو شبکو کشتا خوز دا گرنم چھے مونگ باید لیو بل سرا خبر اتر یوکرو زکا چھے کبہاسو نشی مسئلے نہ ہواری گی
کیونکہ جب تک ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے مسائل کا حل تو نہیں ہے نا.
اوریدونکو نن مو پټولنیز شبکې او سختدریزی خبرونه کې په اروپایي هیوادونو کې د سختدریزی ډلو پر اخیدو او پر ټولنیزو رسنیو د هغوی فعالیتونو په اړه واوریدل. تاسو خبر شوئ چې شونون کې وایي په اروپایي هیوادونو کې هم حکومتونو د خلاصو سختدریزی ډلو فعالیتونو ته زیات پام نه وکړي البته ورسته یې پر ټولنیزو شبکو د هغوی د پروپاګندې مخنیوي لپاره اقدامات وکړل. په خبرونه کې مو په پاکستان کې پر ټولنیزو شبکو د سختدریزی او وسلوالو ډلو فعالیتونه هم وڅېړل. شنون کې وایي د پاکستان حالت له پرمختللو هیوادونو ځکه هم جلا دی چې په هغه هیواد کې نه یوازې د بیان پر ازادۍ محدودیتونه دي بلکې ریاست هم په تیرو لسیزو کې د ځینو خلاصو مذهبي سختدریزی ډلو ملاتړ پاتې شوی. همدا لامل دی چې هلته باید پر ټولنیزو شبکو د خلکو باسونه دوام ولري ځکه چې دا کار د مسئلو هواري د لارو چارو په موندلو کې مرسته کوي. دا ونننۍ خبرونه راتلونکي اونۍ وبیا د ټولنیزو شبکې او سختدریزی خبرونه لباس سر راشو په مخه مو ښه.
ټولنیزی شبکې او سختدریزی
مارے واج مار پلی منی ندیر لری ساتھی مارے واج مار پلی منی ندیر لری ساتھی چھت پوس کو پتار تڑلی میو سارے ساتھی مارے واج مار پلی منی ندیر لری ساتھی چھت پوس کو پتار تڑلی سرے سادی چھو کو کتار تڑلے میو سرے سادی تصویر نم پختنی لکھلے داد د چاپ تصویر نم پختنی لکھلے داد د چاپ تصویر نم پختنی لکھلے داد د چاپ تصویر نم پختنی لکھلے سان سمر پپر دا فلی تور ساری ساتھی سمر
لپ پردا خلی تور سری ساتھی چه دپو تو پتار تڑلی میو زری ساتھی چه دپو تو پتار تڑلی میو زری ساتھی پختون بسنگ دیو بل تندے پمینا خلکڑی 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 سنگ دیو بل تو وڑی وڑی